تمشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو باز محمد ابیدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسي قربایم په نننۍ خبرونه کې به د ځوانو شاعرانو په شاعرۍ کې د بدمنیو پیښو له امله په مروج شوو هغو کلمو رپورټ ولرو چې د اورېدونکو ذهنونه تخریشوي. بیا به د عکاسۍ یا فوټوګرافۍ د یو انځوریز نندارتون حال په یو رپورټ کې درکړو. ورپسې به له یوې مشاعرې څخه رابېلې شوي د قندهار افریدي په غږ کې د هغه غزلې وړاندې کړو او په اخره کې به د یوه ځوان تبلغږونکي سره د زړه خواله ولرو. لومړی رپورټ ترازو د پښتنو په سیمو کې بدمنیو د ځوانانو شاعرانو شعرونو ته لاره کړي چې اوس د رومانټیک کلمو پر ځای په خپلو شعرونو کې داسې تخریشونکي کلمې کاروي چې د اورېدونکو پام بدمنیو ته اړوي، لکه ځانمرګي بریدونه، چاودنې، بم او دې ته ورته نور کلمات د خپلو شعرونو برخه ګرځوي. په همدې اړه مو له څو تنو سره خبرې کړي چې په دغه رپورټ کې حال درکوو. پښتو شاعرۍ کې له کلاسیکه تر دې دمه د رومانی شاعرۍ تر څنګ حماسي شاعري هم جوت ځای لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د ځوانو شاعرانو شاعرۍ ته د حماسي په نوم یو شمېر داسې کلماتو لاره کړي چې د اورېدونکو او لوستونکو ذهنونه تخریشوي. اوس اکثر ځوانان ځانمرګي بریدونه، چاودنې، بمبارۍ او دې ته ورته نورې کلمې په خپلو شعرونو کې کاروي. دا چې یادې کلمې په پښتو شاعرۍ مثبت او که منفي اغېز شیندي، دا پښتنه د ننګرهار د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د انګریزي څانګې استاد عزت الله ساغر دارنګه ځوابوي.
د دغه کلمو استعمال په پښتو شاعرۍ کې یا ځوانو شاعرانو په خپلو شعرونو کې استعمال یوه بد اغېزه درلودلی شي. له یو طرفه شاعر هم نه دی ملامت، ځکه چې حالات ته به ګوري، هماغسې یوه شعر به لیکي، خو له بله پلوه که اوس وګورو دغه ځانمرګي ډېر داسې دي چې عام خلک پکې وژل کېږي، بېګناه خلک، ماشومان، هلکان، نجونې، که بم چاودنه کېږي هم، نو دا په حقیقت کې د ذهنونو خرابوالی هم رامنځته کوي چې د ځوانانو ذهنونه بل طرف ته کېږي.
ځوان شاعر ایمل مړوند وایي چې شاعر د حالاتو عکاسي کوي. اوس چې د پښتنو په سیمو کې د بدمنۍ سوری خور دی، شاعر مجبور دی چې تصویر یې وړاندې کړي.
لکه څنګه چې تاسو ګورئ چې دغه د جګړې کوم لمن چې ده یا دا کوم روان حالات چې دي ټولو خلکو ته رسېدلي دي، شاعران هم د دې نه لرې پاتې شوي نه دي، هغه هم د همدې ټولنې وګړي دي، د همدې ټولنې پورې اړه لري. دغه کوم روان امنیتي وضعیت چې دی، سیاسي وضعیت چې دی، همدا لامل دی چې دوی په شعر کې رومانی رنګ کم شوی دی او دغه روان کوم وضعیت چې دی دا ورباندې غالب شوی دی.
د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وپا که څه هم د حالاتو نه د شاعر مجبوري مني، خو د بدمنیو د پیښو انځورول د راتلونکي نسلونو په ګټه نه بولي.
په کومه ټولنه کې چې څه موجود وي، هماغه د شاعرانو شعر ته هم راوځي او شاعر د خپل محیط نه رنګ اخلي. نو هغه هم دا دی که نه، زموږ په محیط کې ځانمرګي بریدونه دي، چاودنې دي، وژنې دي، حلالول دي، وهل، ژړل، ټاکول، دا ټول پکې دي. نو طبیعي مسله ده چې پښتو شعر ته به دغه مفاهیم هم راننوځي او بالکل په پښتو شعر کې داسې څه شته سره له دې چې موږ په لری آینده کې زیانونو ته متوجه نه یو، خو زه فکر کوم چې زموږ د ذهنیتونو په منفي کېدو کې به دغه مفاهیم په آینده کې هم یو ځای لري.
شاعر او لیکوال مصطفی سالک هم په شعر کې د تخریشونکو کلماتو کارونې ته په ښه سترګه نه ګوري.
نن سبا زموږ په ټولنه کې ځانمرګي دي، بریدونه دي، بمباری دي، مرګونه دي. نو زه فکر کوم لا ستونزمنه ده چې ووایو چې دې شاعرۍ نه به څومره ژوندۍ پاتې کېږي او څومره به مړه کېږي. خو که موږ خپلې تجربې ته وګورو چې د شورویانو د یرغل پر مهال کومه شاعري شوې وه، نو دا څرګنده ده چې دې شاعرۍ کې به یو نیم شعر پاتې شي او ډېره به د وخت له هوا سره لاړه شي. او په دې کې چې کوم الفاظ کاریږي که د هغې په اړه وغږیږو، مثلا ځانمرګې، الوتکه یا نور جنګي ساز و سامان، نو فکر کوم دا د شاعرۍ توري نه دي. په شاعرۍ کې هغه څه راځي چې هغه زموږ د لاشعور برخه ګرځېدلي، هغه کلمات چې د سلګونو زرګونو کلونو نه موږ اورېدلي هغه په شعر کې خوند کوي. مثلا موږ او تاسو که اوس ووایو چې توغندې یا غشې، ایسوک پا خپل شاعری کی تغنده نکاری خو غشه کاری نو پا دی ساب بانده داغ کلیماتم چه پا داغ شاعری کی کارول کیگی دا تر دیر دسی کلیمات دی چه نوی دی زموک دلا شعور برخانه دا اینه دا شاعرانه کلیمات ندی دا وقت پا تیری دو با دا شاعرانه کیگی
ادب پوهان وایی چه لجگریزو حالاتو سره دا شاعر ذوق او شوق بدلیگی پا واقعی نره که چه سوینی آغا با دا خپل شاعرانه ادراک پا قوت شیر کوی نو زکه اوس ځوان شاعران د رومانی شاعرۍ په ځای د بدمنیو پیښې انځوروي چې ادب پوهان دا یو ښه پال نه ګڼي. د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، سره له دې چې په جلال آباد کې د انځورګرۍ نندارتونونه ډېر جوړیږي، خو په لومړي ځل ځوان عکاس یا فوټوګرافر عبدالرب ابیبیار په خپله کیمره د اخیستل شوو تصویرونو نندارتون وړاندې کړو چې د ننداره کوونکو د پام وړ وګرځېده. نور حال په دغه ریپورټ کې درکوو. امن تر سرلیک لاندې د فوټوګرافرۍ یا عکاسۍ دا نندارتون چې په ګلمخونو نومول شوی و، تېره اونۍ په جلال آباد کې د تحریک عمل ټولنې له اړخه د یوې مدني ټولنې په انګړ کې پرانستل شوی و چې د عکاسۍ په لسګونه مینهوالې نندارې ته ورغلي ول. په دې نندارتون کې داسې تصویرونه نندارې ته وړاندې شوي ول چې د پښتني او افغاني ټولنې د کلتور او پیژندګلوي استازیتوب یې کاوه. د نندارتون جوړونکي او د تحریک عمل ټولنې یو تنفعال غړی عبدالرب ابیبیار چې تصویرونه یې په خپلو ګوتو اخیستي وو، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
د دې د ټایټل یا عنوان نه معلومیږي ګل مخونه، او دا زموږ د امن په تر عنوان لاندې دا نندارتون جوړ کړی. مختلف سیریز دی کې پښتانه د لر بر دی کې زموږ هزاره او تاجک ملګري، بیا د مذهب نگانه کوي پکې، سکھ هم تاسو لیدلی شئ چې هغه هم شته پکې. دا هغه خلک دي چې کوم د دغه روان حالاتو د لاسه دی متاثره خلک دي. ما خپل کوشش کړی چې دی کې هغه کوم رښتیا او یا اصلي کوم کلتور دی هغه پکې ما د هغې عکاسي کړی. وګورئ تاسو باید انځورونو کې پګړۍ او خګیر والا خلک دي، سادر لونګۍ پکول.
د نندارتون یو تن ګډونوال محمد جواد صدیقي وایي چې د نندارتون له نندارې نه یې د امن پیغام واخیست.
موږ نن راغلي وو د نندارتون ته چې د امن پیغام پکې خپور شوی او موږ ترې ډېر څه زده کړه، او موږ یو پیغام لرو ټول افغانانو ته چې راځي ټول په ګډه سره امن لپاره کار وکړو. امن د انسان یو بنیادي ضرورت دی. انشاءالله چې موږ به ټول په یو غږ سره وایو چې موږ به ټول امن ته کار کوو.
یو تن تنکی زلمی هم یو له هغو څخه وو چې په نندارتون کې یې تصویرونه ننداره کړي وو. نوموړي خپل تاسو رات له مشال راډیو سره دا رنګ شریک کړل.
زمانم کاشف دی او زه لندن کې اوسېږم، خو اوس راغلی یم خپل وطن ته د اختر دپاره راغلی یم. داسې تصویرونه وکړه چې ما سوچ مې وکړ چې که زه په دې حال کې وم نو ما به څه کول، او ډېر خوند واخله د دې اگزیبیشن نه. موضوع دا وه چې جنګ او نور د وایلنس په دا شان ختم شي، زموږ وطن امن راشي.
وتلي انځورګر عبدالله ارباب وویل چې په تصویرونو کې د افغانستان د اوسني حالاتو بېلابېل اړخونه خوندي شوي ول.
عبدالرب حبیبیار چې د ځوانانو په عمل کې ټولنې د عمل بنسټ یو ډېر تکړه فعال غړی دی او خدای خدمتګار دی. خپلې کمرې د لارې هغه ډېر غټ شاهکارونه نن موږ تاسو ته وښودل. د کمرې د سترګې نه دومره فکرونه او حالات او د افغاني ټولنې راټول کړي دي چې کېدی شي یو انځورګر په دغومره کم وخت کې دغومره مسایل ټولنې ته وړاندې نه کړي. عمومي تاثر چې ما واخیستو هغه به کې د روان کم حالت چې دی چې دا بدبختۍ نه شي زموږ په سیمه کې دا مشکلات چې دي دا یو اوږد ناورین چې موږ ټول ترې زیات رواني لحاظ په اقتصادي لحاظ په فرهنګي لحاظ متاثره یو هغه په کې موږ وینو.
دغه نندارتون چې د تېرې جمعې په ورځ 3 بجې پرانستل شوی و، د ماښام تر 6 بجو پورې وغځېدو او د عکاسۍ د پن په لسګونو مینهوالې نندارې ته ورغلي ول. د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، اوس هم د کندهار اپریدي په غږ کې د هغه دوه غزلو ته تم کیږو.
او د غزل مطلب کو چې کمونیزم دی کا ویران دی وخته او ډیر خلګي په ما ګران دی وخته او داس سپرلو ته څه سپرلی وای داس سپرلو ته ته سپرلی وای چې د ګلونو فارمان دی ورته ځوانې نه خې په جذبو باندې وی چې زړه مزوان دی نو ځوانان دی ورته تک خبرې نه کړې ما یې کوا ما ته خبرې کړې ګویان دی ورته زما احساس دغه احساس را کوي چې د خپل ته دی حیران دی ورته پاننګوی شولې زلفې خورې کپو ګلونو اویزان دی ورته پاننګوی شولې زلفې خورې کپو ګلونو اویزان دی ورته د کندهار خاطر چې جمع وی پرې خیر دی دتا کا پریشان دی ورته یا غزل مطلب چې چې جوړه پرې د دوکې خبرې زنده باد او چې ځوان یې ولولې ساتي سندرې زنده باد او شه چې ترخې د ژوند راوړل پښتنو ته نه وډالو ترخې د ژوند راوړل پښتنو ته نه وډالو او ژوندۍ د روایت وي هم لخرې زنده باد ترخې د ژوند راوړل پښتنو ته نه وډالو او ژوندۍ د روایت وي هم لخرې زنده باد کجوره خمې ولا د صحت لري پیدا او جذبه مې راته وایي چې ګرګورې زنده باد
زنده باد شیر څه کې دی وایي د خپل به ولا
کجوره خمې ولا د صحت لري پیدا او جذبه مې راته وایي چې ګرګورې زنده باد ظالم چې ظلم کړی نو نتیجه یې د شکست ظالم چې ظلم کړی نو نتیجه یې د شکست ګولې دې مرده بادي او ټټره زنده باد ظالم چې ظلم کړی نو نتیجه یې د شکست ګولې دې مرده بادي او ټټره زنده باد او شته چې ته ګوره چې ظلمو مو لپټې کړلې په سر ته ګوره چې ظلمو مو لپټې کړلې په سر او دینه کې د پښتو خړې صدرې زنده باد او مختارو چې خپل کو کائناتو کې خلاله کندهار خوند خو کائناتو کې کلا د کندهار نږدې چې د کوم خولي او کلرې زنده باد مهرباني پیته را مهرباني
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم لیوزوان تبلغګون کی سره د زړه خواله مشال رادیو قدرمن اوریدونکو دغه تبلا یو زلمی غږی او دا زلمی په جلال آباد کې د هنرمندانو په اتحادیه کې په ګوتو راغلی دی ګلاب تاسو خپل نوم اخلي او بیره ته دا وایي چې د کوم ځای سره تعلق لري
زما نوم راحت ګل دی او د لغمان مې اوس په جلال آباد کې اوسېږم
درته وایي چې څو کال کېږي چې تبلا دې زده کړې ده او د چانه دې زده کړې ده
زما خو و کال کېږي چې تبلا مې زده کړې او سنم استاد نه
سنم استاد واقعا خطب لنواز دی بیا دلته په جلال آباد کې ته د کوم گروپ سره یې چې ودونو مې په لونو تبلار شي
او زه خو مخکې جاوید امرخیل سره مو په سغې نه شو ته لموس شیراز مینا سره
اوس چې جلال آباد ته راغلی نو دلته د مینا وستا سره تبلا غږی چرته ودونو مې په لونو ته زی دعوت کیږي
او زه ولې نو زبوس جمعه کې یو دفعه دوه دفعې بس
تا سنم استاد صدا سي په باقاعده توګه باندې شکر یې خو
او ما شکر یې خو
دا راته وایي چې دا د شکرې د ګډولو وصول څه شي وي
اول چې شکر تیار شي بس شودي او مټي او کلچي او داشان کالی ګټان بو ساس اخلي واسکټ سره نه بعد شکر شروع کیږي بس مې 15 تړي 15 تړي بس دوا کې شګر
او دا زده کړې بیا په سو کلونو کې وکړله
دوه کال کېږي ما شکر یې خو 5 کال مخ کې بس زده کړم کوتي نن دي سونه چې سړی غټيږي دا بهر ده بس دکله کولای شي
اوس کراتا د سی د مشال راډیو ریډونکو ته د سی د وچه تبلیغ او ساز وغږی خو خلیدا
ولینه ولینه
مهرباني مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خا دوا بادوسی